Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې په دې هله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو چې د ماښام تر او بجو دوام کوي د خبرونو په پیل کې دوی سهارنی خبری مجلې اوري چې هر یو ډیر شه دقیقه ده په لومړی خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د علي رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات درکوو نن د شنبه ده د وژې اسمبلی دویمه د اگست میاشتې څلورویشتمه پیل خبرونه کیږي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی د تدارکاتو ملي کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي دي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي دغه وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د دې کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت د تیلو د تړونونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي
تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده په قراردادونو کې او دا قراردادونه چې پکې سپما شوې ده هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د نو شریف د ریلګارد پټلی قرارداد او بل د حج قرارداد دی کوم مستموي شوی دا
شغلی ککړوی په پرونی غونډه کې چې پار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ تر سره سو د دفاع وزارت پر یوازې یو قرارداد خبري وسوي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون د افغانستان لخوا پر ډیورند کرښه د درونو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلولو دغه ډله له منځه یوړه د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي د ایتالوي ژغورونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړیو کې سپاره وه د پناه غوښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکښې ګڼ شمېر ایتالوي نارویژي او آیرلندي بیړۍ شاملې وې د تلفاتو په اړه هم راپور ورکول سوی دی په پم کې د اوکراین په خدیز کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري پوروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په ګډه د مینسک د اوربند موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبرې وکړي درې وړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمېنې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه سوې ده د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتری ساګا میهارا سیمه کې سوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لبنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دوو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د دې کېدو پر لار یو مهم ګام وباله د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشی سو
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28.2، په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30.0، په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 29.2، په مزار شریف ښار کې آسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 30.1، په جلال آباد، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 30.9، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.4، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28.1.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د مرستندویو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلي وسلوال خلک ځوروي او کورونه لوټ کوي. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي، خو کارپوهان وایي
پاکستان دلته ډېر لوی ناورینې منځته راوړی. په دغه 13 کالو کې هم نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو توی کړی، هم د نورو ملکونو.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه یې د خپلو پوځونو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی. پرون زرګونه پناه غوښتونکي د پخوا برخلاف له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري. ترونیو بجو نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي، د اداري فساد پر ضد پر مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. ملالۍ بشیر پر دې مسله رپورټ لري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان وېسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې په پرونی غونډه کې همدارس د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاري پراختیا او د سیمه ییز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللي او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیل راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلي وسلوال خلک ځوروي، د غرض دوی کورونه لوټ تلان کوي. دوی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دغه ادعاګانې ردوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تالا شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشې په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو یې تیری هم کړی دی. دوی وای د همدې ظلمونو له لاسه ډیرو کورنیو خپلې سیمې پرېښی دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي وویل
دوستم چې په هر لوري له عملیات وزي اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بې ناموسي کوي. دلته ویره وحشت خپور دی.
د راپورونو له مخې دې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستولی او شکایت یې کړی چې د دوستم وسلوالو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د دوستم څلورو پخوانیو قمندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک ځوروي. په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوي چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنم یه حرفا را.
در راپورونه چه تاسی تا رسیدلی موگ ندیدیدلی چه ده چه پر ناموس تیره شوه. زده ایده اگانی را دوام دوستم ملیشی نلدی. ده سیمه ایس پولیس دیش ره طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلوال خلک ځوروي او کورونه لوټ کوي، خو دولتي چارواکي دغه ادعا نه مني. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې دغه هیوادونه له افغان حکومت سره په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. دا په داسل کې ده چې د یو شمېر وروستیو راپورونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو خپلې هغه کلنۍ مرستې چې له پاکستان سره یې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کولې بندې کړي دي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
افغان حکومت وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد دریځ درک کړی او په دې برخه کې جدي همکاري کوي. دغه کړنې تر هغې وروسته کېږي چې افغانستان له پاکستان وغوښتل چې ترهګرۍ په هغه شان چې ځان ته یې تعریفوي د افغانستان لپاره هم تعریف او په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د یک شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریځ درک کول او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاری به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور وي.
موږ له هر هغه اقدام څخه چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي او هغه هیوادونو چې په دې کې ښکېل دي همکاري وکړي هرکلی کوو. د سیمې او نړۍ هیوادونه دې زموږ حقانیت درک کړي. افغانستان پخپله د ترهګرۍ ښکار دی او په دې برخه کې دې زموږ سره همکاري وکړي.
ښاغلی هاشمي وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او اوس د دغه هیواد د عملي کړنو په تمه دي. په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوه چې ظاهرا د امریکې متحده ایالاتو هغه مرستې چې پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې کولې بندې کړې دي، خو د امریکې متحده ایالاتو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه خبر په خپرېدلو سره د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي ول چې د امریکې دغه پریکړه په څو وروستیو میاشتو کې د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پاکستان په وړاندې یوازې د امریکې دا اقدام کافي نه دی او باید د دغه هیواد لخوا نور فشارونه هم زیات شي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبار:
زه په دې عقیده یم چې متحده ایالات که نیمایي د اقدامات چې د روسیې علیه کړي دي د اوکراین په هکله، چې په مراتب پاکستان دلته ډېر لوی ناورین منځته راوړی په دغه 13 کالو کې، هم یې نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو توی کړی، هم د نورو ملکونو، هغه هم د دغه تشویق او سنبالولو د ترهګرو له لارې. که نیمایي دغه اقدامات دې وکړي د پاکستان په هکله، زه فکر کوم ډېر ژر به موږ ډېر سالمه او مثبته نتیجه واخلو.
د چارو کارپوهان او سیاسي کړۍ په دې باور دي چې د امریکا په کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د منفي لیدلوري په رامنځته کېدلو سره د هغه هیواد حکومت دې ته اړ شو چې پاکستان سره خپلې مرستې وځنډوي. د دوی په وینا د پاکستان پر وړاندې د افغانستان روسي دریځ او د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلې ته د نړیوالې ټولنې د پام را اړول هم د پاکستان په وړاندې د امریکې په روسي اقدام کې بی اغیز نوه.
افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارده افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د ایتالیا ساحلي ساتونکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني د مشرانو سره په برلین کې وګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پاوز په یوه نظامي اډه کې چاودنه سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې په وروستۍ ځانوژونکې حمله کې د 1200 وژل شوو کسانو په ډله کې 3 امریکایان شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه 3 امریکایان چې د ډاین کورپ نړیوال کمپنۍ غړي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټیکدارانو په توګه کار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې دا به روان کال په افغانستان کې له هغه مهال وروسته چې د امریکایي ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده وتلې ده، یوازې په یوه انفرادي پیښه کې تر ټولو ډېر تلفات وي چې امریکایي وګړو ته اوړي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه حمله چې د کابل په مرکزی برخه کې وشوه د هغو سترو حملو په سلسله کې یوه ده چې په وروستیو اونیو کې کابل شاهد و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د دوی یو ملکي ټیکهدار ځای په ځای ووژل شو او دو نورو چې ټپي شوي وو وروسته سا ورکړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې دغه حمله هم لکه د دو اونیو مخکنیو حملو په څیر طالبان حیران کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د وسله والو طالبانو په مشرتابه کې چې د ملا عمر له مړینې وروسته د هغه د ځای نیولو لپاره د دوی ترمنځ سیالي روانه ده د سرګیچي ښکارندوی وي. د لیمل ورځپاڼې د کاغذ پران د فلم چې د خالد حسیني د کتاب له مخې جوړ شوی لوبغاړي ته د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په وینا احمد خان محمد زاده ته چې په دې فلم کې د حسن رول لوبولی و او اوس 19 کلن دی، د طالبانو ګواښ دې ته اړ کړ چې سویډن ته ځان ورسوي. د فلم په یوه صحنه کې پر نوموړي د یوه بل هلک لخوا جنسي تجاوز کېږي. د ډیلی میل په لیکنه احمد چې د قاچاق وړونکو په مرسته تر سویډنه رسېدلی اوس له یوې کورنۍ سره ژوند کوي. د کاغذ پران فلم چې د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی د دو افغان هلکانو د ژوند کیسه ده چې له کاغذ پرانۍ سره د زیاتې علاقې په خاطر له کلونو لرېوالي وروسته بېرته سره یوځای کېږي. ډیلی میل د تلګراف د یو مطلب په استناد لیکي احمد چې په دغه فلم کې د کار کولو له درکه 9000 انګلیسي پاوند ترلاسه کړي ادعا کړې چې د فلم پروډوسرانو ورسره ژمنه کړې وه چې د جنسي تجاوز صحنه له فلم څخه لري کوي، خو داسې یې ونه کړل.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې ترورستانو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپلو پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوسټ په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله له منځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه سندي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زاده احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې یې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د دغه شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلی، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. په خیبر ایجنسی کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتیرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شوو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتیري وژل شوي، چې له امله یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هیواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه یې د خپلو پوځیانو د وژنې له کبله ورته احتجاج کړی دی. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلول پوځ کې د ځوانانو د برخه اخیستنې لیوالتیا له هیواد سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی، خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نمونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب کمانډاني مسؤل ډګروال نور احمد وایي چې ډېر حاضر سوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمندو ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کې امنیتي ارګانو ته بیا خصوصا د دولسم فارغین چې دي د کورسونو چې موږ معرفي کوو، د کورسونو موږ لرو په نامه د اوسیلس سنا اکاډمي ملي، د کورسونو ته ډیر مراجع کې سربازان هم شدي تقریبا تر تیر کال سش کال تقریبا یو 12% اضافه شوی دی.
ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضرېدونکي کسان د دولسم ټولګي فارغین دي او علاقه لري چې د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. نوموړی وایي چې نوو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال پوځ کې نوې دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل د وطن دفاع وکړي، د اردو ته موږ ضرورت لرو. بشکره زموږ وطن خوار زار دی، داخل پر هر مسلمان دا هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات هم تاکي په وطن خو خدمت کړو. پای پیغام تر کې اهم شان بر وطن خو خدمت کړن او تر اردو ملي وران.
د افغان پوځ په لیکو کې تازه شاملېدونکو کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري، قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن شوی نه وي. عام افغانان په تازه شاملېدونکو کسانو کې احتیاط ډېر مهم بولي او د تجربې له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین له دې لارې خپل نفوذ زیات نکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. لتیرو څو ورځو راهیسې په مخ دنیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواد ته د اوښتونکو پناهغوښتونکو مخه نیوله، خو پرون په زرګونو پناهغوښتونکو له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مخ دنیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. ډېرې پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځ اروپا ته ولاړ سي د افغانستان، سوریه او منځنۍ آسیا له جګړو تښتېدلي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هره ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکي مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی، د لیند څخه زنګ واهم. زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان، خپل خلک، خپل ژوند مه خرابوي. اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکړي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼي او خپل ځانونه مه خرابوي. اروپا ته مه راځي. د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکړي په هر شکل چې مشکل هم وي. ښه دی، مقصد ځانونه مه خرابوي. د قاچاقبرانو خبرې مه منئ. د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکړي، هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پر راځي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکړي. والسلام علیکم.
د ژوند رنگونه
زمانم سن اسماعیل خیل ده، ز خپل د لغمن ولایت څخه یم.
کله چې بازار ته سړی دی، رقم جوابونه دي چې وایي اوس چې وینم تاسو هم اجابه غوښتید. ا دې پاک لر توای خپل د ګندلای کریم سی اخستای.
نه خپل مینه د ګندلای د خر کې می تیار اخستای ده.
کو سر توای د دلته په افغانستان کې جوړ شوی کې خارجي ده.
نه خارجي ده.
قیمت زور پی
یو زر درې سوه.
بیا لدین قیمت نور جوابونه مو
ول نه عدد اجاب شته چې لزر قیمت لري، شل زرم قیمت لري، دې زرم قیمت لري. چرته نه ته غواړی موږ نشته، خو چون هغه کې خر دی او ډیر په سټایل او ډیزاین او شین سره جوړ شوی، نو د مخ د وجه قیمت اوسې او در زنه دی.
شاندا ساده ده.
او د ساده ده لکه
بیا په کوم رنگونو کې د جوابونه دی؟ یوازې تور
تورم شته، خړم شته، هر رنگ چې غواړی، سور، شین، هر رنگي. خو زما تور خوخیده تور می واخسته، بل رنگ می نه اخسته.
نن خو دې تکرای شین سره بسر کړ. نوري ورځ څنګه همیشه هم داشین بسر نور رنگ.
نه تغییر ور کوم رنگونه. دوه ورځې می چې یو رنگ واخسته، دوه ورځې بیا بل رنگ غوندم، دوه ورځې بل غوندم. سټایل خو هم نو یې وکړ، دا څنګه چې جاب می واخسته سټایل نه و.
مثلا کوم رنگونه ټیکري ډیر بسر کړ؟
خړ رنگ می زیات خوخیږي، سرمه ای رنگ می زیات خوخیږي، تور رنگ می خوخیږي.
کله چې راتوي هم دوست وکړ کی څو دانی ټیکري لري؟
هم دوست وکړ کی شاید یو پنځه لس دانی بلر مر رنگ نه
پنځه لس دانی
هر رنگ می چې مخه تراغي خوخ می شو اخلمای.
ښه معمولا لوی ټیکری خو هیک وړ
چونه جاب ز خپل غوندما اغه سره بیا غټ ټیکری نه غوستل کیږي چې دخې حد زیات او بارو شینه ولري کم سور نه ډیر وړوکی نه ډیر غټ برابر میانه
لکه اوس دې
بسره او لکه اوس مې چې بسره کړای دا دغه سی غوندما
نو ته خود و مصرفه کیم دا اوس دې مين دوه ټیکری غوندې دې بسره کړی او تور ده بسره بیا شینده دا رقم
خو دا خو سټایل نه سټایل خو چوهه نه رقم باید وي هم دا بسره کی هم هغه بسره کی
دوه ټیکری نه بسره کی اعلان دې جاب دوه ټیکری او دا ګرمه هوا
او دا ګرمه هوا نو څنګه وکم چې سټایل برابر شي
مننه ډیره تاسو نه